السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم په راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام خپل کړی دی. محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي واوسي. طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړه او د 12م ټولګي د زرګونه فارغ نجونې په برخلیک پریښودې. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. جرمنی زنو حقو افغانانو ته چې دوه خځې لري اجازه ورکړي چې خپل دویمه خځه له افغانستانه دغه هیواد ته وغواړي. ځینو جرمني رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او د لږ تر لږه دو بیلګو یادونه یې کړې ده. جرمني حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې څه ناڅه نرمښت راوستلی. د راپورونو له مخې د جرمني د شمالي راین ایالت یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې دغلته دو افغانانو لخپلو دو خځو سره ژوند پیل کړی دی. راپور زیاتوي چې په یو کور کې یو سړی لخپلو دو خځو او نهو ماشومانو سره ژوند کوي او په بل کور کې بیا بل افغان وسی چې یو خځه په همدې کور کې او بل خځه په یو جلا کور کې میشت شوې ده. په جرمني کې لوی د ډیرو خځو لرل ناقانون نه دی. اوچات افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې ویلي سږ کال د بودیجې کمښت له امله 1 میلیون ښځو او 1 لک ماشومانو ته مرستې ونه رسېدې. اوچا دا خبره پر خپل ایکس شبکه لیکلې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی چې د بودیجې د نه رسېدو په صورت کې به لږ تر لږه 15 میلیونه افغانان په ګڼو برخو په تیره بیا د څښاک اوبو او د حفظ الصحې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شي. د پاکستان د سمندري ځواکونو یو هلیکاپټر د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه 3 تنه عمله یې وژل شوي. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویان ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو 2 افسران او 1 سرتیری شامل دي. دغه هلیکاپټر د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې د روزنې پر مهال غورځېدلې. د سمندري ځواکونو ویان زیاته کړې هلیکاپټر د احتمالي تخنیکي نیمګړتیا له امله لویدلې. پاکستان تر دې مخکې هم د هوایي ځواک الوتکې رالویدلې چې اکثره یې روزنیز دورو کې په کار بوختې وي. تیر کال اگست میاشت کې په بلوچستان کې د یو هلیکاپټر په لویدو سره د یو جنرال په شمول شپږ پوځي افسران وژل شوي وو. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړی دی. د آزاد اروپا فردا راډیو د انټرنیټ د یوې څارګرې صرف شارک ویبپاڼې په اساس راپور ورکړی چې ایران په 2023 کال کې تر دې دمه 2 ځله انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی. دا رقم د نړۍ 2/3 برخه محدودیتونه جوړوي. ایرانی چارواکو اکثره د ښځو د حقونو لپاره د پیل شوو مظاهرو د مخنیوي لپاره پر خلکو انټرنیټ محدود کړی دی. مظاهره چاند د خلکو د راټولېدو لپاره خپلې ویډیوګانې فیسبوک او نورو شبکو ته پورته کوي. په ایران کې اکثره ټولنیزې شبکې او ویبپاڼې د فلټر ماتونکي یا وی پی این سافټویرونو پرته نه خلاصېږي. د صرف شارک سرګرې پاڼې د راپور په اساس په نړۍ کې 9 هیوادونه په انټرنیټ محدودیتونه لګوي چې 15 په آسیا کې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې د سګنی کانکور عمومي اول نمره هیله کوي چې راتلونکی کال نجونو ته هم دغه ازموینه کې ونډه ورکول شي.
وقتی یک مرد تحصیل میکنه او فقط
کله چې یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستی سړی دی، مګر کله چې ښځه تعلیم ترلاسه کړي یو ټولنه باسواده کیږي.
لزدا کړو یوې محرومې افغان جلۍ سلګونه نور نجونو ته د آنلاین زده کړو زمينه برابره کړې. دا چې څنګه خبرونه کې جزئیات درته لرو. پاکستان کې د امریکا د P1 او P2 ویزو متقاضیان وایي د 2 کلونو په تیریدو لا هم به برخلیک پراته دي.
خپل مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نکاو او بار بار ترې غوښتنه د ځان کاو، اما موږ ته څوک قناعت بخش جواب نه راکوي.
د کرکټ په آسیا جام کې نن د افغانستان او سریلانکا لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ یو روزونکی وایي
We are the not team like
هغه چې د کرکټ مینوال فکر کوي چې موږ به یوازې تصادفي ځینې ټیمونه ماتو هغه څه نه ده. موږ په همدې ورستیو کې بنگلاديش او سریلانکا مات کړی دي.
که تر پایه مو ملتیا وکړي په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم اوریدلی شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم په راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. محمود دا خبره بیګال ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. محمود وایي ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي ووسی. طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنکړه او د 12م ټولګي زرګونه فارغ نجونې به برخلیک پریښودي. خو پرونې د هلکانو د کانکور نتایج خپاره کړل. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د فراه ولایت اوسیدونکي محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور ازموینې ته د چمتووالي لپاره د ورځې 14 ساعته زده کړه کولې.
له یولسم ټولګي څخه به مونږ خپل ساینسي مضمونونه ښه زده کول او له 12م ټولګي به مو تمرکز په تشریحي مضمونونو وو ځکه هغه ژر هیریږي. طبعا زموږ هڅه ټولو مضمونونو ته وه. د ورځې 14 ساعته درس مې لوسته.
دغه ځوان چې څلور ورونه او درې خوندې لري ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د ابو علي سینا د طبي علومو په پوهنتون کې شاملېدلې له ډېره وخت ارمان وو. محمود هیله څرګنده کړه چې پرنجونو د زده کړو محدودیتونه لرې سي، څو هغوی هم وکولای سي د کانکور په راتلونکو ازموینو کې برخه واخلي.
کله چې یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستی سړی دی، مګر کله چې ښځه تعلیم ترلاسه کړي یوه ټولنه باسواده کیږي. نو موږ غوښتنه کوو چې د ښځینه طبقې ته جدي پاملرنه وشي. کنن موږ ښځینه ډاکترانی، ښځینه ښوونکي او ښځینه انجینرانی نه لرو، ټولنه به په ټپه ولاړه وي.
په همدې حال کې هغه نجونې چې د 6 کال په سیالیو کې له ګډون څخه مناسبې وایي دوی د کانکور لپاره بشپړ چمتووالی نیولی وو، خو د طالبان لخوا اجازه ورنکړل سوه. د 12م ټولګي فارغې کاملې ازادي راډیو ته وویل
قربانی های زیاد دان خصوصا در کورس کاش
قربانی موزیتی ورکری په ځانګړي ډول د کاټ کورس کې چې ما درس ویلې دی ما لوړ اهداف درلودل تر څو په هنتون تلار پیدا کړم، خو وینم چې زموږ پر مخ لاري وتړل شوې. بیا هم پلټنه کوم، کوخخ کوم، زده کړه کوم. زه له ملګرو ملتونو او هغه څوک چې زما آواز اوري هیله کوم چې موږ ته نورې لارې پرانیزي تر څو هغه اهداف چې موږ لرو ورته ورسیږو.
د جمهوري نظام پر مهال د سلګي باران په نوم یو انجلۍ د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ او تر دې مخکې هم څو ځلې د کانکور په ازموینه کې انجنو لومړی مقام ګټلی وو. د طالبانو د حکومت د ملي ازموینو د دفتر مشر عبدالباقی حقانی وایي 6 کال په پوهنتونونو او د لوړو او نیمه زده کړو موسسو ته 2,618 تنه محصلین منل سوي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی له 6م ټولګي څخه پورته انجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې او د تیر کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د انجونو پر تګ بندیز ولګاوه. سره له دې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د انجونو او ښځو د زده کړې د حق لپاره فشارونه زیات کړي او په دې وروستیو کې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره په کتنه کې ښوونه او روزنه د ښځو او نارینه وو لپاره مساوي حق وباله، خو بیا هم د طالبانو په دریس کې د نرمش نشې نه لیدل کیږي.
و موردل چې په افغانستان کې د سګنی کانکور عمومي اول نمره چې د فراه ولایت اوسیدونکو د غوښتنه کوي چې نجونو ته د هم په راتلونکي کانکور کې د ګډون زمینه برابره شي. بل لور ته لزده کړو یوې محرومې نجلۍ له ښوونځي د پاتې شوو نور نجونو لپاره د زده کړو یو آنلاین پروګرام پیل کړی دی. د تغییر پر لار نجونې په نوم د دې پروګرام مسؤلانې وایي د دې پروګرام له لارې یې 600 نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې و.
به مثل سایر از دخترها تحصیل باز ماندیم
روبینا عزیزی نومیږي او د طالبانو له لورې لزده کو بې برخې شوې. روبینا وایي چې د خپلې کورنۍ د غړو او ځینو نورو نجونو په همکارۍ له ښوونځي منع شویو نجونو ته د زده کړو د زمینې برابرولو په هدف د نجونو د تغییر پر لار په نوم د زده کړو آنلاین پروګرام پیل کړی. دا وایي د دې پروګرام یو هدف دا دی چې له زده کړو پاتې نجونې د زده کړو نورو آنلاین پروګرامونو او ښوونیزو مرکزونو ته ور وپیژني. روبینا چې اوسمهال پاکستان کې کډواله ده، ازادۍ راډیو ته وویل چې اوسمهال شپږ سوه نجونې د دې پروګرام له لارې زده کړې کوي.
بیشتر فعالیت های ما آنلاین است. بخت
افغانستان کې د ناوړه شرایطو له امله زموږ ډېری فعالیتونه آنلاین دی. موږ عکاسي، لیکوالي، انځورګري او نور بیلابیلو برخو کې آنلاین ټولګي لرو او تر اوسه توانېدلی یو چې شپږ سوه هغه نجونې چې ایران، پاکستان او نړۍ نورو هیوادونو ته کډوالې شوي او له زده کړو پاتې دي په دې پروګرام کې شامل کړو.
هم کردیم
د دې پروګرام لالارې د بهرنیو او داخلي خونکو او هغو نجونو لخواز د کونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې اوسمهال په افغانستان کې دي. روبینا وایي چې انګلیسي ژبه د ځینو بهرنیو خونکو لخوا نجونو ته تدریسیږي. په همدې حال کې د تغییر پر لار نجونو پروګرام کې ځینې شاملې زده کوونکي وایي چې دا پروګرام د دوی لپاره ګټور دی او دوی ترې راضي دي. زلفا محمدي د دې پروګرام یوې زده کوونکي ازادۍ راډیو ته وویل:
ما قبلا عکاسی کار نمیکردم.
ما پخوا عکاسی نکوله، خو کله چې له دې پروګرام سره یو ځای شوم نو د نورو نجونو فعالیتونه مې ولیدل، د هغوی انګیزه مې ولیده، نو ما هم لیوالتیا پیدا کړه او له ډیرو عکاسانو سره آشنا شوم او واقعا زما ژوند کې تغییر راغی او پر ما یې مثبت اغیز وکړ.
زهرا مقدم هم چې د طالبانو لخوا له ښوونځي را ګرځول شوی، په دې مرکز کې د انځورګرۍ، لیکوالۍ، د شعر، د کلمې او انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې په زده کړو بوخته ده.
خوشحاله یم چې له دې پروګرام سره یو ځای شوی یم، ځکه وتوانېدم چې د زده کړې انګیزه مې ژوندۍ وساتم او خپلو هیلو ته د رسیدو لپاره هڅې وکړم. ما وکړی شول چې له دې لارې ډېرې لاسته راوړنې ولرم او واقعا له دې خوشحاله یم چې له آنلاین لارې خپلو زده کړو ته دوام ورکوم.
آنلاین ادامه بکم.
د نجونو د تغییر پر لار پروګرام مسؤلان ادعا کوي چې د هیڅ موسسې لخوا یې مالي ملاتړ نه کیږي او ټول ښوونکي او کارکوونکي په رضاکاره توګه ورسره همکاري کوي. د نجونو لپاره د آنلاین زده کړو پروګرامونه وروسته تر هغې پیل شول چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنۍ سره پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې او پوهنتونونه یې هم د دوی په مخ وتړل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
زموږ خاکله ازادي راډیو نوري اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه یو راپور هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې د پی 1 او پی 2 کیسونو زینو درلودونکو په پاکستان کې د دوی کیسونو ته د امریکا د نه پاملرنې او په پاکستان کې د ستونزو د ډېرېدو له امله پرون اعتراض کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې پروګرام پی 1 او پی 2 د متقاضیانو د شکایتونو په لړ کې لسګونو تنو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه ناسته کې د امریکا له حکومت څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دوی د دوشنبه په ورځ په یو سرپټي ځای کې سر راټول شوي وو او د پناه غوښتنې د دوسیې له پس بهیر څخه یې د شکایت ترڅنګ وویل چې دا مهال په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ناستې یو تنظیمونکي نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د نننۍ غونډې هدف دا و چې په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کیسونو د درلودونکو ستونزې شریکې کړو. موږ د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پی یو او پی دوه کیسونو ته پاملرنه وکړي او پروسه یې چټکه کړي. موږ په دریم هیواد کې خپل ټاکلی وخت پوره کړی دی، خو کیسونو ته مو رسیدنه نه ده شوې.
ځینې معترضان وایي له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي، خو امریکا ته د لیږدولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پیون کیس لرونکی احمد افغان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د ستونزو د حل لپاره یې باید بیلابیلې لارې ولټول شي.
تر اوسه پورې دوه کاله پورې زموږ کیسونه نه دي پروسس شوي. خپلو مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کوو،
او بار بار ترې غوښتنه د ځان کوو، اما موږ ته څوک قناعت بخش جواب نه راکوي. چېرته پاکستان حکومت آر ایس سی دفتر چې د پی ون او پی ټی کیسونه پروسس کوي اجازه ورته نه ورکوي، نو حداقل امریکا متحده ایالات باید افغان مهاجرین چې پی ون او پی ټی کیسونه په پاکستان کې لري
د امریکا د کډوالۍ په پروګرام کې یو بله کیس لرونکي زرلخته په پاکستان کې د خپلو ستونزو کې صداسې کوي.
موږ خپله ټوله سپما سره زر ارز څه چې مو درلودل مصرف مو کړل، او اوس دلته په ډېر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو. نه پوهېږو چې څومره وخت به دلته پاتې شو. کله چې یو بندي هم په زندان کې اچول کېږي نو وخت یې ورته ښودل کېږي، خو موږ نه پوهېږو چې څومره وخت به دلته پاتې کېږو. هر وخت دوی ژمنه کوي چې ستونزې به مو حل شي، خو تر اوسه هېڅ هم نه دي شوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پیونه او پیټو کیس لرونکي اعتراض او امریکا ته د لیک غوښتنه کوي. له دې وړاندې هم دوی څو ځله د خپلو ستونزو د زیاتوالي په اړه غږ پورته کړی او غوښتنه یې کړې چې د امریکا له لورې دې د دوی د کډوالۍ دوسیې وڅېړل شي. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی ترڅنګ د پیونه او پیټو په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی وو اعلان کړل. په پاکستان کې د پیونه او پیټو کیسونو د درلودو په وینا دوی ته د یو ایس آر ای پی لخوا دریم هیواد ته د لیږدېدو په برېښنالیک کې ویل شوي وو چې د دوی د کیسونو پروسه به له 12 څخه تر 13 میاشتو پورې وخت ونیسي، خو دوی نیوکه کوي چې له 13 میاشتو زیاتې مودې وروسته لا هم په پاکستان کې د دوی د کیسونو د مخکې وړلو بهیر نه دی پیل شوی. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار هم په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو دوه کاله وروسته له 340,000 څخه زیات افغانان چې امریکایي ادارو سره یې همکاري کړې وه او د امریکا د بیا میشتېدنې د پروګرام لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د آسیا کپ کرکټ لوبو کې د افغانستان وروستۍ ګروپي لوبه نن له سریلانکا سره ده. افغان لوبډله د آسیا کپ په لوبو کې د پرمختګ لپاره باید خپل نننۍ لوبه په لوی توپیر سره وګټي. په آسیا جام کې افغانستان خپل اوله لوبه د شنبه په ورځ پر بنگلاديش وبایلوده. تفصیل له بختیار ساحل اورو.
د بنگلاديش پر وړاندې تر ماتې وروسته افغان لوبډله دا ور د آسیا کپ لمخکنی اتل ټیم سریلانکا سره مخ ده. سریلانکا خپل لومړی لوبه له بنگلاديش ګټلې او د افغانستان په وړاندې بری به په څلور غوره ټیمونو کې ځای لا پسې پوخ کړي. د کرکټ مبصر او لیکوال مدوشکا بالاسوریا د کرکټ فو په راپور کې لیکلي چې افغانستان سوپر فور ته د وتلو لپاره باید په لوی توپیر له سریلانکا لوبه وګټي. هغه ویلي چې افغانستان د بیلګې په توګه تر 215 منډې جوړې کړې، باید د سریلانکا ټیم د لږ تر لږه 15 منډو په توپیر اوړ کړي، یا که برعکس افغان ټیم هر هدف پوره کوي باید په 15 اورونو مخکې ورورسیږي. په دې ترتیب د افغانستان د ټیم لپاره سوپر فور یا څلور غوره پړاوونو ته د وتلو لار لا پسې سخته شوې ده. خو د افغان لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمدزی وایي په خپل ټیم باوري دی. هغه چې له بنگلاديش تر ماتې وروسته خبریالانو سره غږېده له سریلانکا سره د لوبې په اړه یې وویل، هغه څه چې د کرکټ مینوال فکر کوي چې موږ به یوازې تصادفي ځینې ټیمونه ماتوو هغسې نه ده. موږ په همدې وروستیو کې بنگلاديش او سریلانکا مات کړي دي، نو موږ کولای شو چې هر ټیم مات کړو او بل پړاو ته لار پیدا کړو. لوبه ماسپښین په 2 پیلېږي. قزافی سټیډیم د توپوهنې یا بیټنګ لپاره مناسب ګڼل کیږي او همي باونډري نسبتا وړې دي. خو د کرکټ مبصرین وایي چې په بولینګ کې بیا د دویم نوبت ټیم هم له ستونزو سره مخ کېدای شي، ځکه د تودوخې له امله لوبغاړو ته ستونزمنه تمامېږي چې 2 په میدان کې پاتې شي. افغانستان او سریلانکا تر دې مخکې 15 په یو ورځنیو لوبو کې لوبېدلې چې سریلانکا 3-2 مخکې ده. خو سریلانکا بیا له خپلو وروستیو 11 لوبو څخه هیڅ یوه نه ده بایللې، حال دا چې افغان ټیم په وروستیو 5 لوبو کې یوه هم نه ده ګټلې. د افغانستان لپاره ځینې لوبغاړي لا نه دي لوبېدلې. له هغې ډلې ورو توپ اچوونکی نور احمد او بل توپ وهونکی ریاض حسن چې تمې کېږي دواړه وروستۍ لوبې ته راوستل شي. آسیا کپ د پاکستان او سریلانکا په ګډ کوربتوب پیل شوی او د افغانستان او سریلانکا له لوبې وروسته به سوپر فور یا څلور غوره ټیمونه لوبې پیل شي. دا وار په آسیا جام کې افغانستان، بنگلاديش، هند، پاکستان او نیپال لوبډلې ګډون لري.
زموږ خلک له آزادي رادیو نه اوري. په کندوز کې د خار اوسیدونکو د خاورو خزلو له زیاتېدو شکایت کوي او وایي چې خاروالی هر کال له دوکاندارانو، کسبګرو او د جایدادونو له مالکانو میلیونونه افغانۍ عواید او مالیه ټولوي، خو د خار د پاکوالي لپاره کار نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کندوز ښار د کابل پخوانۍ هډه ده چې ښي لوري ته یې د تخارستان مدرسه او د خدیجه الکبرا د نجونو لیسه موقعیت لري. په دغې ګڼه ګوڼې سیمې کې د تخارستان مدرسې څیرمه د کثافاتو لوی ډیران پروت دی او دغه سیمه یې بدرنګه کړې ده. خو دا یوازې همدا سیمه نه ده، بلکې د کندوز ښار ځینې نورې مهمې برخې هم له ورته وضعیت سره مخ دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې د کثافاتو بد بوی له امله ان د ښار په ځینو برخو کې خلک ګرځېدلی نه شي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل،
دا دې منطقې کې ډېر یو بد بوی لري. په څنګ کې دې شاته عمومي مدرسه د تخارستان ده، د دې په څنګ کې مکتب د لیسې د نسوان ده. د دې نه په سلهاو رقم مرضونه مابین ته راغلي دي. راځي او ښاروالي نه غواړو عاجل اقدام وکړي او دغه کثافت له دې ځای نه ورک کړي.
دوی وایي که څه هم ښاروالۍ پر کسبګرانو، دوکاندارانو او د جایدادونو پر څښتنانو د صفایي پیسو کچه درې چنده لوړه کړې، خو د ښار پاکوالي او صفایي ته جدي توجه نه کوي. د یاد ولایت څلورمې ناحیې اوسیدونکی محمد رامین وایي،
دغه کثافات چې تاسو دلته وینئ دا د جامع لپاره ډېر نقص کوي او دا ګوناګونه مرضونه هم پیدا کوي. او کثافات د دغه ځای نه په هر هفته کې باید دوه دفعې یا درې دفعې دغه ځای نه جیګ شي، یا مثلا داسې یو شی ورته کېښودل شي چې خلک په دې کې خپل کثافات واچوي او دغه ځای او دغه فضا دغه منطقه آلوده او خرابه نه شي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی محمد قیس بیا وایي، د ښار پاکوالی د یوې ټولنې د اوسیدونکو د فرهنګ استازولي کوي، نو د ښاروالۍ تر څنګ هېوادوال هم باید د چاپیریال په صفایي کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
کثافات بسیار زیات است، یک نوع بوی ګند است چې په افزایش نمی بوی و
په ښار کې هر خواته کثافات پراته دي. د بدبوی د لاسي سړی د ښار په ځینو سیمو کې ګرځېدل نه شي. ښاروالۍ باید په وخت سره کثافات له ښار څخه انتقال کړي. تر ډیره ځنډه په ښار کې د کثافاتو پاتې کېدلو له امله خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي.
د کندوز د ښاروالۍ چارواکي له خلکو غوښتنه کوي چې د ښار په تنظیف او پاکوالي کې د ښاروالۍ له کارکوونکو سره همکاري وکړي تر څو ښار د کثافاتو له موجودیت څخه پاک شي. د نوموړي ولایت ښاروال قاري ګلنبی انس آزادۍ راډیو ته وویل،
دلته په کندوز کې څلور لکه څلور نیم لکه نفوس دلته زندگی کوي، چې هر یو داسې یو یو کیلو شی واچوي نو دونه مقدار به سونه ته ورسیږي. نو ټولو د کندوز ولسونو نه مهیره ده چې په دغه کمپاین کې موږ سره سهم واخلي. دا کوم ستونزې او مشکلاتو سره د موږ ولسونه سي مخامخ دي، د دې نه به ټول خلاص وي.
د معلوماتو پر بنسټ د کندوز ښار کابو نوي کاله مخکې د څلوېښت زره نفرو لپاره جوړ شوی و، خو اوس په یاد ښار کې څه باندې څلور لکه نفر ژوند کوي. د یو شمیر کندوزیانو په باور د نفوس زیاتوالی، د غیر پلاني کورونو جوړېدل، د ښاري ماستر پلان نه پلي کېدل، چاپیریال ساتنې ته د اړوند چارواکو او د خلکو نه پاملرنه، دا هغه لاملونه دي چې له امله په ښار کې د کثافاتو د تولید کچه زیاته شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو پر ازادي راډیو ویب پاڼه سربیره د ازادي راډیو خبرونه راپورونه د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه او د غرس انسټاګرام، ټیلیګرام او ټویټر چینلونو کې هم موندلی او لوستلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو تر وړاندې راځو دې ته چې د نورستان یو قومي مشر د نږدې یو نیم سل یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو لپاره د دینی او عصري زده کړو زمینه برابره کړې ده. په دې ماشومانو کې شپېته تنه یتیمان او دوه اویا د بېوزلو کورنیو غړي دي. دا مدرسه د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ په شګې سیمه کې فعالیت کوي. تفصیل زموږ د خبریال روح الله انوري په راپور کې اورو.
دا د هغو لسګونو یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو غږونه دي چې اوس مهال د نورستان قومي مشر محمد اکبر غرزي لخوا جوړه شوې مدرسه کې پر زده کړو بوخت دي. محمد اکبر غرزي په مدرسه کې د زده کوونکو د شمیر او هغوی ته د شته اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: شپېته نفره داسې یتیمان دي چې مور او پلار نه لري. دغه خلک په ډیر غربت کې ژوند کوي او دلته د درس ویلو لپاره راغلي دي. دوه اویا ماشومان بیا مور او پلار لري، خو د کورنۍ اقتصادي کمزورې دي. په بچو د درس ویلو وس نه لري، هغوی هم دلته داخل دي او زده کړې کوي. موږ دې ماشومانو ته درې وخته خوراک، کتاب، قلم، کتابچه، د ځان او جامو مینځلو صابون ورکوو. د ماشومانو صفایي او نظافت لازمی دی. کله چې پیسې راسره پاتې شي، ماشومانو ته موسمي میوې هم اخلو. غرزی وایي دغو ماشومانو ته یې د لوبو او ساتیرۍ اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. هغه وایي خپله کورنۍ، یو شمیر نورستانیان او نور وس لرونکي کسان ورسره د مدرسې په چلولو کې مرسته کوي. په زده کړو بوخت ماشومان هم په دې خوښ دي چې ورته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. اته کلن محمد امان د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. وایي
په دې مدرسه کې موږ اوسېږو، شپې ورځې تېرو، درسونه وایو. څه د بدخشان نه، څه د لغمان نه، څه د کونړ نه، څه د ننګرهار، څه د نورستان.
یا د مدرسه د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اړوند د شګې په سیمه کې محمد اکبر غرزي د خپل پلار جنرال محمد سفر غرزي په نوم جوړه کړې، چا چې د هیواد په بیلابیلو برخو او چوکیو دندې ترسره کړې وې. شاهي کورنۍ ته زیات نږدې شخصو چې د ثور کودتا سره سم ونیول شو او بیا ووژل شو. په هیواد کې څه باندې څلورو لسیزو جنګونو له ډېرو کورنیو د سر او ګټې وټې سړي اخستي چې کورنۍ یې بې سرپرسته پاتې شوي او له ستونزو ډک ژوند تیروي.
ستاسو له پیغامونو
سلام. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم بعد سلام. دلته په فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخ کښته کېدو باندې روانې دي. دلته اوس اویا متره ته اوبه رسېدلې دي. په ډېرې چټکۍ سره اوس اوبه مخ کښته روانې دي. طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسي. دلته برمې ویل کېږي او بې حده اوبه ځینې راکښل کول کېږي. باید دا غږ دې واوري. دلته سخت کمی د اوبو ورسره روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول قدمونه منوات سلامونه. د ازادي راډیو صدا هیله ده چې د پیغام نشر کې او زمونږ خانشینو رسواري کې سره انتنان نشته. نو دی سره خالي چې کړی دا ورته شرط دا غوښتنه ده چې څنګه ترونه نه وکړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړمې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته او روډونه هم نشته، د موبایل تمې هم نشته. دلته په وای فای کار کوو، نو دلته ډېر خلک سره غریبان دي. دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی هم نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې. دا مرستې او دا شیان ورکېږي حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډېره ښه به و. الله هم خوشحاله لره.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 یولس تلرویشت دو سو یو شمیره بیا تکرارم سیفر سیفر تلور سو شل دوویشت یولس تلرویشت دو سو یو
اوریدونکو کولای سي چې موږ ته پیغامونه راولېږي موږ به د ازادي رادیو په خبری خبرونو کې او د غرض ازادي او اوریدونکو پروګرام کې درته خبرو لدی سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمه ته په کابل کې د سهار شپږ نیمه